السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه په کابل کې د ماخام شپږ بجې شوې. نن په ټول افغانستان کې د شکایتونو د چړنی بهیر پایل شوې ده. د غشان اوري چې د افغانستان د بی طرف عالمانو د سولې کاروان وایي ډیر ژر به یو شمیر دینی عالمان د سولې او اوربند غوښتنې لپاره د کوټې او پیښور شوراګانو سره بیره قطر ته سفر وکړي. دا یو شمیر نور مطالب مو په روانه نیم ساعته پښتو خبري مجله کې راټول کړي، خو پیل د افغانستان سیمې او نړۍ له خبرونو کوو چې اجمل ان به وړاندې کړي.
په تخار کې د ولسی پاتونوالو پر مرکزونو د تیر شپې له بریدونو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي په دشت قلعه ولسوالۍ کې د طالبانو د سوقو ادارې پر مرکز هوایي ګزارونه کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د کاپیسا په نجراب کې په هدفمندو بریدونو کې اته تنه وسلوال وژلي، او د یمن په جنوب کې بلتون غوښتونکي وایي دغلته په رسمي ګذشت یو توغندی لګېدلی چې 15 کسان پکې وژل شوي. د تخار په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې پر ولسی پاتونوالو د وسلوالو طالبانو د تیر شپې له بریدونو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي په دشت قلعه ولسوالۍ کې د طالبانو د سوقو ادارې پر مرکزونو نن ماسپخین هوایي بریدونه کړي. د دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په تخار کې په دې بریدونو کې د قاری حسین له ډلې سره د تړلو وسلوالو 12 کسان وژل شوي او 15 نور یې ټپیان دي. د دفاع وزارت خبر پاڼه وایي د طالبانو دوه مرکزونه له یو لړ وسایطو سره ویجاړ شوي. تر دې مخکې د تخار امنیتي چارو غوښتنه ویلي چې خواجه بهاودین ولسوالۍ کې پر ولسی پاتونوالو د طالبانو د تیر شپې بریدونو کې د ملک تاتار اړوند ولس پاتونوال وژل شوي دي او څو نور ټپیان شوي. په پکتیا کې هم چارواکي وایي نن سهار زرمت کې یو شریک هوایي برید کې 15 وسلوالو ته مرګ ژوبلا وختې. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ په بابکر سیمه کې د ګډو ځواکونو په هوایي برید کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي، او د دوی سره پولیس وسلې او درې اراده موټر سایکل هم لمنځه تللي.
تر دې مخکې د ګاونډي پکتیکا ولایت چارواکو هم نن سهار ازادي راډیو ته ویلي چې پرون مازیګر خوشامند ولسوالۍ کې یو هوایي برید کې درې وسلوال طالبان وژل شوي. اخوا د افغانستان د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي د کاپیسا په نجراب کې په هدفمندو بریدونو کې اته وسلوال وژلي او نهه تنه نور ټپیان کړي. دا خبره د ملي امنیت ریاست نن رسنیو ته په یو استولي خبر پاڼه کې کړې ده. په فرا کې هم د ملي اردو د دویم لیوا ویاند حشمت الله احمدي نزادي راډیو ته وویل په خاک سفید ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې 15 وسلوال وشل شوي. دا د ټولو ادعاو په اړه وسلوالو طالبانو په مشخصه توګه تبصره نه ده کړې، خو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې حکومتي لوري ته په بیلابیلو بریدونو کې د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې ده. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. دا یمن په جنوب کې بلتون غختون کې وایي په دارالدالی خارګوټی کې چې د بلتون غختون کوترول کې لاندې د پوزي رسمي گذشت پر مراسمو د توغندی لګیدو 15 کسان وشلي. د مقاومت په نوم د بلتون غختون کوزواکونو ویان ماجد الشعیب د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل راکټ د رسمي گذشت هغه مراسمو په پای کې ولګي چې د فوټبال یو میدان کې د نوو شاملو شو سرتیرو لپاره نیول شي وو. نو مولي د دې توغندی د توغولو پړه پر حوسی یاغیان واچوله، خو حوسیان په دیاړه تبصره نه ده کړې. یمن له څو کلونو راهیسې د شدیدې کورنۍ جګړې شاهد دی چې پر جګړې سربیره لوږه او بېوزلي هم پکې اوج ته رسېدلې. تیره شپه یو یهودي سازمان وویل چې په نیویارک کې د یو یهودي مذهبي مشر کور کې د هنوکا د دیني مراسمو په محفل کې لږ تر لږه 15 کسان په چاقو وهل شوي دي. د ارتودوکس یهودانو د اړیکو عمومي شورا وایي د دې پیښې په اړه یې تیره شپه 10 بجې د یو ټلیفوني تماس له لارې معلومات ترلاسه کړل. ټپیان روغتون ته انتقال شوي او د دوو تن وضعیت نازک ښودل شوی. پیښه د نیویارک ښار په شمال کې 50 کیلومتره لرې د مونسارکلین په سیمه کې رامنځته شوې ده. تاسو له ازادي راډیونه خبرونه اورئ. د اوکراین حکومت او بلتون غوښتونکو خپلو کې د زندانیانو تبادله پیل کړې. د اوکراین حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې روس پلوي بلتون پال هڅه کوي چې په خپلو کې نن لسګونه زندانیان تبادله کړي. دا یونین خبری اژانس په ډونیتس کې د بلتون پالو د استازو له قوله ویلي چې ټاکلې د اوکراین حکومت واتیو بلتون پال 55 زندانیان له زندانونو خوشې کړي. پرون د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي هم تایید کړی و چې د بندیانو د تبادله تر سره کوي نو مولیدا د کال تر ټولو ستونزمنه چاره بللې و. کچيري د دوړو لورو ترمنځ د بندیانو نه تبادله بشپړه شي دا په ورستیو څلورو میاشتو کې د اوکرين د حکومت او د دې هواد ختیس کې د روسپلو بیلتون پالو ترمنځ د بندیانو دویم مالو یا تبادله وی چې تر سره کیږي. دا خبرونه
زموږ غږ آزادی رادیو نه اورئ. درنو دوستانو وړاندې په خبرونه کې دا موضوعات او مطالب لرو. په ټول افغانستان کې نن د ټاکنیزو شکایتونو د څېړنې لړۍ پیل شوې ده. د دغه کمیسون مسؤلین وایي تر ټولو زیات شکایتونه د ننګرهار اړوند او تر ټولو کمی بیا په سرپل ولایت پورې تړلې دي.
نن رسمان په ټول افغانستان کې شکایتونو د بررسۍ لړۍ پیل ده.
دغه شان به واوري چې په کابل کې لنګدې دوه میاشتنی ځان وروسته پاکستان سفارت یو ور بیا افغانانو ته د ویزو د ورکولو لړۍ پیل کړه. نن چې د ویزو د ورکړې لومړۍ ورځ وه، په کابل کې د پاکستان سفارت مخته زرګونه افغانان راټول شوي دي.
مریض ما اوزم کتا پاکستان ته دوه بجې راغلی او نوبت نه راځي. دوه میاشتې مخکې دوه درې ځل ته لاړو، عملیات مې کړه د زړه، نه د سپینګیری لیاشته، نه د تورګی رشته، نه د کرشته، نه د بد.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د بی طرف عالمانو د سولې کاروان وای ډیر ژر به یو شمیر دینی عالمان د سولې او اوربند غوښتنې لپاره د کوټې او پیښور شوراګانو سربیره قطر ته سفر وکړي. دغه شان په کابل کې د هوا د خرابوالي په اړه باندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې نن په کابل کې د هوا د ککړتیا د کمولو هڅې پیل کړې دي. یو وار بیا هر کله درنو دوستانو، اوس هم راځو د خبرونی لومړی مطلب ته. نن په ټول افغانستان کې د شکایتونو د څېړنې لړۍ پیل شوه. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي تر ټولو زیات شکایتونه د ننګرهار اړوند او تر ټولو کمی بیا په سرپل ولایت پورې تړلې دي. بلخوا بیا پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي ښایي په هغو ولایتونو کې چې د ثبت شویو شکایتونو شمیر پکې ډیر دی، دا بهیر په خپل وخت پای ته ونه رسیږي. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په څلور دېرش ولایتونو کې د ټاکنیزو ډلو د هغو شکایتونو بررسي پیل کړه چې د ټاکنو د لومړنۍ پایلو اعلان وروسته یې له دې کمیسیون سره ثبت کړي دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د دوی ولایتي دفترونه به تر راتلونکو درې ورځو دا شکایتونه وڅېړي او له تصنیف بندۍ وروسته به یې تحلیل او پریکړې کولو ته چمتو کړي. تصنیف بندي هغه مرحله ده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پکې با اعتبار او بې اعتبار شکایتونه سره جلا کوي. د دې کمیسیون کمشنر سید قطب الدین رویدار د یک شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل ډیر لږ شمیر شکایتونه په کابل کې پاتې دي چې نن د ورځې په اوږدو کې به اړوند ولایتونو ته واستول شي.
نن رسمان په ټول افغانستان کې شکایتونو د بررسۍ لړۍ پیل ده. دا دوه درې ورځې نیسي تر څو دوی تصنیف بندي وکړي او بیا تحلیل ورزیابي او فیصلې ته آماده کړي. ډیر کم تعداد باندې شکایتونه پاتې دي، دلته موږ سره چې هغه د نن ورځې په جریان کې ان شاء الله ټول تاسو
ته ټول زیات شکایتونه په ننګرهار ولایت پورې اړوند دي. کابل په دویم او کندهار بیا په دریم ځای کې دي چې د شکایتونو شمیر یې د نورو ولایتونو په پرتله زیات دی. خو د سرپل او پنشیر په ګډون ځینې ولایتونه شته چې ډیر لږ شمیر شکایتونه یې په تړاو ثبت شوي دي. خو یو اندېښنه دي شکایتونو ته د رسیدنې لپاره د وخت کموالی دی. پر ټاکنو د څار بنسټونه وای ښایي په هغو ولایتونو کې چې د ثبت شویو شکایتونو شمیر پکې ډیر دی، دا بهیر په خپل وخت پای ته ونه رسیږي. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وای یو شمیر شکایتونه اوږدې پلټنې ته اړتیا لري او د همدې دلیل پر بنسټ کېدای شي زیات وخت هم ونیسي.
وخت کم ده او مسایل پر وخت پر جنجالي په عین حال کې یو اوږدې سیړنې ته په عین حال کې تعقیب اړتیا لري، خصوصا انتخابات کې مسون سره لغ مشتکه علیه سره چې پر باندې شکایت شوی ده، توګه هم خپل هغه دفاعي اسناد مطرح کړي یا خپل هغه مدارک چې شکایت په وړاندې کولای شي معجب یا
د ټاکنیزو شکایتونو د څېړنې لپاره د وخت پر کموالی داسې مهال اندېښنه ښودل کېږي چې د کمیسیون هم ویلي د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلې د اعلان په تړاو شکایتونه دومره ډیر دي چې څېړنه یې ښایي په ټاکلې موده کې شونې نه وي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وړاندې ویلي وو دوی فکر نه کاوه چې دومره ډیر شکایتونه به له دوی سره ثبت کېږي، خو دوی به په ډیر دقت دا پروسه عملي کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره 14500 ثبت شویو شکایتونو کې نیمایي هغه د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې کړي. سلور زره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې لخوا او نږدې 3800 د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم لخوا شوې دي. د قانون پر بنسټ د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي کمیسیونونه د نن په ګډون یوازې 12 ورځې وخت لري چې د نوماندانو شوی شکایتونو په اړه پریکړه وکړي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
اوس حمله انتخاباتي مسایل ورخوا د سولې په لور د افغانستان د بي طرف عالمانو د سولې کاروان وای ډیر ژر به یو شمیر دینی عالمان د سولې او وربند غوښتنو لپاره د کوټي او پیښور شوراګانو سربیره قطر ته سفر وکړي. د دې کاروان غړي د کابل په نبوي جماعت کې ویغونډي ته ویل سولې په افغانستان کې د جګړې د پای لپاره غوره لار ده او دوی به د امنیت د تامین لپاره د هیڅ هڅې ډډه ونه کړي. د بي طرف عالمانو د سولې کاروان د سیاسي گوندونو مطرح چیرو او د ټولنې له بیلابیلو اقشارو جوړ شوی چې افغانستان کې سولې ته رسیدو لپاره هلې ځلې کوي. د امید زهیرمل په یو بل راپور کې پاړه جزئیات هوري.
د افغانستان د بی طرفه دینی عالمانو د سولې کاروان هغه ډل چې تازه مټي بدوهلي څو په افغانستان کې اوربند او سولې ته رسیدو لپاره هلې ځلې وکړي. د دې کاروان غړیو د یک شنبه پورس په کابل کې یو غونډه ته وویل دوی یو پلاوی بعد د سشنبه پورس کندهار ته ولاړ شي او له هغه وروسته به کوټه ته سفر وکړي څو له طالب مشانو سره وګوري. د دې کاروان غړی مفتی محمد بلال سفیر.
دغه به طرف علماء او د جملې نه به منګه سملګری انتخابو په خبر ته بزی الته به د طالبانو د کوم شورا چې دغه سره به خبرې کوي په قطر کې د دلته په کوټه کې د په بولدک کې دغه سره به خبره کوي چې تاسو هم دغه ملت خلک اسي په دې ملت باندې زلو وسوي او راځي د اول اوربند بیا ورپسې مذاکرات او په نتیجه کې چې سولې ته ورسیږي.
د افغانستان د به طرف دینی عالمانو لخوا یو پینځمادي سپریکړه لیک هم خبر شو چې پکې په اوربند ټینګ شوړې په دې پریکړلیک کې راغلي د سولې خبري باید په پروژې بدل نشي. سولې باید د اسلامي او فرهنګي ارزښتونو لمخې راشي. د افغانستان خلک او دنیا عالمان باید د سولې په اړه له هر ډول پرمختګ خبر وي. اعلامیه زیاتوي د تلپاتې سولې د راتلو لپاره باید ټول افغانان هڅه وکړي. د افغانستان د بي طرفه دنیا عالمانو د سولې کاروان داسې مهال د سولې د راتګ لپاره هلې ځلې پیلوي چې تازه یو شمیر سرچینو رسنیو ته ویلي یو شمیر مهم طالب مشران د لنډمهالي اوربند غوښتن کړي. خود طالبانو رسمي چینلونو بیا ویلي تر اوسه د اوربند په اړه کومه پریکړه نه ده شوې. په ورته وخت کې د کابل د دینی عالمانو شورا رئیس مولوی عبدالقادر قانت دی غونډې ته وویل د افغانستان امنیتي، سیاسي او اقتصادي وضعیت نازک دی او هر څه ژر باید سوله تامین شي.
معاملات سلامي خو
دی وایي موږ هم د اوس سوله غواړو. د جګړې خپلو لوريو بهرنیو د افغانستان حکومت او طالبانو ته زموږ پیغام دی چې هر څومره ژر کېږي نه وایي دا چې اوربند وکړي بلکې سولې ته سره ورسیږي او د خبرو میسته کېږي. هر ورځ مو ځوانان وژل کېږي او بیکاری او فقر زیاتېږي. د افغانستان د بي طرف عالمانو د سولې کاروان د فعالیت لپاره وړاندې د سولې ولسی حرکت هم دوه کاله مخکې په افغانستان کې د سولې دراتلو لپاره په خیابل سفر پیل کړ او بیلابیل ولایتونو ته ولاړل. په ورته وخت کې افغانان هیلمند دي چې د سولې پورته شوی یو غوڼه ته لبیک ویل شي او هر څه ژر باید اوربند شي.
ل ازادي رادیو نه د ماخامنۍ پښتو خبری مجله اوري. په داسې حال کې چې په مرکز کابل کې ورځ تر بلې هوا ککړېږي د چاپیریال ساتنې ملي ادارې نن په کابل کې د هوا د ککړتیا د کمولو هڅې پیل کړې. د دغې ادارې ویان د وایي کوم کسانو چې د هوا د ککړتیا د کمولو په برخه کې د دغې ادارې خبرداري په پام کې نه دی نیولې قانوني چلند به ورسره وشي. په همدې حال کې دغه اداره د اطلاعات او فرهنګ او د عامې روغتیا د وزارتونو په همکارۍ په پام کې لري چې سبا د کابل ښار 200,000 اوسېدونکو ته د ماسکونو ویشل پیل کړي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د ولسمشر د سپارښتنې له مخې به د هغو کسانو پر وړاندې چې هوا ککړوي اقدام وکړي. د دغه ادارې ویاندې لیلا سامانی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د چاپیریال ککړوونکو ته چې خبرداری ورکړل شوی هغه پای ته ورسېده او دغه ادارې اوس پر وړاندې عمل کوي.
اینا معمولا به شهرک ها اکثریت از مردم ها قدرتمند
موگ اوز هم وقت لرو دا کار و ده خود تر نهویشتم پوری دوام وکری. موگ کولشو پا دیب موده که نسبی کموالی رولو. ده دی کار لپاره موگ سلور کمیته جوری کری. پا جمعتونو که هم تبلیغ کیجی او خروالی هم را سر همکاری کوی.
دغو اقداماتو که عامه پو هوه ده همامونو بندول ده هاگو زلو موترونو ده فعالیت مخنیوه چه هوا ککڑوی او د هغه فابریکو او خارګوټو د کار بندول چی د هوا د ککړتیا اصلي لاملونه دي شامل دي. په ورته وخت کې یو شمیر کابل خاریان وایي حکومت د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره ناوخته اقدام کړی دی. د کابل خار یو وسیدونکو محمد صالح چې دغه په خبره تازه د ناروغۍ لبستر راپورته شوی وایي درې میاشتې د زکام ناروغي تیر کړې ده.
دې خو باید شپږ میاشتې مخکې تنظیم نه شوی و. سم په ټولو وټلو ټوله مامو کې په ټولو بلال منځلو کې چې غال سوځل کېږي حکومت په دې کې چرت نه وي. بس چې ورسي یو شی جنې واخې او امام یو ګنټه ور باندې جواب جواز بیرته پیسې جنې خبر ته ولګ.
د کابل خار یو بل وسیدونکو داوود په دې باور دی چې لېوې خو حکومت د هوا د ککړتیا پر وړاندې بے پروايي کوي او لبلې خو په دغه ستونزه کې داسې زورواکي شامل دي چې حکومت مخه نشي نیولی.
خواهش مې یاست کې در عرصه عمل کار کولن و از
لمندیم چې دولت په دې حق لا اقدام وکړي په زورواکو د سکرو په واردونکو او حتی پر حمامونو د دولت زور نه رسیږي. خلک به وزل دي څه شی وکړوي؟ برېښنا نشته، تیل، گاز او لرگی گران دی، یواز د ډبرو سکاره دی چې خلک یې کاروي.
د دغو اقداماتو په لړ کې په پام کې ده چې سبا د اطلاعاتو او فرهنګ او عام روغتیا وزارتونه په کابل کې 200,000 کسانو ته د خولې او پزې د ماسکونو ویشل پیل کړي. دغه وزارتونه له کابل خاریانو غواړي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي په برخه کې له حکومت سره مرسته وکړي. مخکې له دې ولسمشر په یو فرمان کې هغو کسانو ته چې هوا ککړوي خبرداری ورکړی چې که دغه کار ته دوام ورکړي مجازات بشي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو. روانه خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ په ژوندۍ بڼه تعقیبولی شي په تمه د آزادي راډیو .com. افغان فلمی لوبغاړی رسول ایمان د افغانستان په سینما کې وروسته له 40 کلونو کار وروسته اوس په یو ریسټورانت کې کار کوي. هغه چې اوس له سینمایي کارونو څخه خلاص په سر شوی وایي په وروستي فلم کې 100,000 امریکایي ډالره پوروړی دی او هڅه کوي چې خپل پورونه خلاص کړي. د افغان فلم چارواک ویلی رسول ایمان له کاناډا هیواد څخه خپل د پناه غوښتنه کړي او په ریسټورانت کې کار کول هم د خپل انتخاب دی. خاطر پردیس په دې اړه جزئیات راټول کړي.
افغان فلمی لوبغاړی رسول ایمان چې تر ډیره له برباد رفته او حسن فلمونو څخه یې خلک پیژني. حسن چې د نوموړي وروستی فلم دی په هغه کې یو خیریه موسسه انځور کړي چې له سختو کړاوونو وروسته دغه موسسه له سقوط سره مخ کیږي. اوس د حسن فلم قصه د رسول ایمان په واقعي ژوند بدله شوې. رسول ایمان د حسن فلم په جوړولو کې 100,000 امریکایي ډالر د یو شمیر بهرنیو بانکونو څخه پور اخیستی، خو نوموړي دغه پیسې بیرته د دې فلم له خپرېدو وروسته ترلاسه نه شوی کړی. هغه اوس د دې لپاره چې خپل پورونه خلاص کړي د کاناډا هیواد په یو ښار کې په یو رستورانت کې کار کوي. رسول ایمان له آزادي راډیو سره په خبرو کې وایي
اوس باید څو کاله کار او هڅه وکړم چې حداقل د خلکو 50% پورونه خلاص کړم تر څو بیرته په خپلو پښو ودرېږم او خپل کارونه پیل کړم.
رسول ایمان چې په دې فلم کې مرکزی رول لوبولی وی د حسن فلم په افغانستان کې څو ټلویزیونونو ته ډالۍ کړ، خو هیڅ یو ټلویزیون خپور نه کړ. ښاغلی ایمان له حکومت او پانګوالو هم ګیله لري چې د دې فلم په خپرولو کې ورسره لازمه همکاري نه ده کړې. له هغه پوښتنه وشوه چې حکومت باید ستاسو څه ډول ملاتړ وکړي.
فکر
لګی که راته ویلی وای چې د ټول فلم مصرف نشو درکولی، د نیم خو ایدر کو تر څو ته د خپل بل فلم کار پیل کړی.
رسول
ایمان شاوخوا 40 کاله وړاندې د افغانستان په سینما کې کار پیل کړ. د هغه لومړنی فلم برباد رفته دی چې د هغه په خبره تر اوسه د خلکو د ژبو پر سر دی. رسول ایمان په خپل 40 کلن سینمایي مزل کې شاوخوا 40 فلمونه جوړ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند وایي دغه وزارت چمتو دی چې د افغان سینما له خصوصي برخې سره همکاري وکړي.
سینماګرانو ته هغوی چې په خصوصي سکتور کې کار کوي ورته د فلم جوړونې او همدارنګه د وسایلو او افزارو په برخه کې زمینه مساعده کې او د دې ستونزو ته لاسرسی وکړي. هر هغه سینماګر چې د افغانستان د فرهنګ، د افغانستان د فرهنګي ودې او د افغانستان د مثبت تصویر لپاره کار کوي، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هغې تر شا ولاړ دی او هغه څه چې زموږ په توان کې دي موږ ورسره مرسته کوو او ورته خدمت کوو.
د ښاغلي مومند په خبره د اطلاعاتو فرهنګ وزارت همداشان چمتو دی چې له افغان فلم سره په فني برخه کې هم لازمي همکاري وکړي. خو د افغان فلم چارواکي وایي چې رسول ایمان په کاناډا کې له دې هیواد څخه د پناه غوښتنه کړې. د افغان فلم رئیس سهرا کریمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د فلم په جوړولو کې پیسې مصرفول یو عادي کار دی. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
له نږدې دوه میاشتنی ځنډ وروسته په کابل کې د پاکستان سفارت افغانانو ته یو وار بیا د ویزو د ورکولو لړۍ پیل کړه. نن چې د ویزو د ورکړې لومړۍ ورځ په کابل کې د پاکستان سفارت مخته زرګون افغانان چې میرمنې او عمر تیری نارینه پکې شامل وو د ویزې ورکړې ته انتظار کوي. په منتظرینو کې زیات شمېر په بیلابیلو عاجلو ناروغیو هم اخته دي. خان محمد سین د پاکستان سفارت مخته ورغلی او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
اندل تر اغلی ما تور زیره می دی ناش ده زما نو وقت نه رات رازی
کو چات نه پری
دا په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته د سلګونو افغانانو غږ دی چې پاسپورټونه په لاس او پاکستان ته د تګ لپاره د ویزې انتظار باسي. دغه کسانو ازادي راډیو ته وویل د پاکستان د سفارت لخوا د ویزو د بیا ورکولو خبر سره سمي د شپې په 12 بجو دغه تزانونه را رسولي چې نوبت ونیسي. په دوی کې ډیر شمیر عاجل ناروغان دي. د رحیم په نامه یو سپینګیری ازادي راډیو ته وویل
مریض ما او زم کته پاکستان ته 2 بجې راغلی او نوبت نه راځي. دوه میاشتې مخکې 2003 ته لاړو عملیات میکړه دزلو نه د سپینګیری لیاشته نه د تورګیری شته نه د خشته نه د بد
د سفارت د ویزو کړکۍ ته نږدې په یو بل سیمه کې د افغان ساتونکو په خبره د ویزو مستحق کسان راټول شوي. په لزګونو سپینسر او سپینګیری ناروغان په ویلچرونو کې ناست لیدل کیږي. په دغه سیمه کې مو د محب الله په نامه یو کس چې خپله میرمن یې په کمپلو کې پیچلې او پر چپرکټ اچولې وایي
ما مریضانم په دې تذکرو کې راوړي د ساړه یا خو د شپې 3 بجې موږ دلته راغلي تم تقاضا ده کلک د سفارت کارکونکو په وخت راتللې او دا هغه موږ ته اوس راکړل ده کنه درې شپه خانونه موږ پرچی راخستې دي یو ویل دي زره پاکستان ته واړوي.
په کابل کې د پاکستان سفارت د روان میلادي کال د نوومبر په لومړیو کې پر افغانانو پاکستان ته د تګ د ویزو ورکول بند او د دسمبر په 9 بیرته پیل کړل. دا چې د پاکستان سفارت په کومو دلایلو کابو یو میاشت افغانانو ته د ویزو ورکول ودرولی وو سنوي. په پیښور کې هم افغان قونسلګرۍ له پاکستان نه افغانستان ته د تګ ویزې لسو میاشتو راهیسې بندې کړې وې. وس راپورونه وای چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو خبرو وروسته دواړو لورو د ویزو ورکول پیل کړل. زینو کسانو ازادي راډیو ته دا هم وویل چې پولیس له ویزه غوښتونکو پیسې اخلي خو د پاکستان د سفارت د افغان ساتونکو مشر شفیق الله دا تورونه رد کړل.
د مراجعینو خېله بهش از حد است دغه ما کوشش میکنیم کسی که مستحق است
برازو د مراجعینو شمیر مول حد څخه ډیر دی هڅه کوو مستحق ته ډیر چانس ورکړو. له هیوادوالو غواړو چې صبر حوصله ولري ټول تنوبات رسیږي.
ازادي رادیو هڅه وکړه چې په کابل کې د پاکستان د سفارت د مسؤلینو نظر ولري خو دغه سفارت مسؤلین په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نشول. خدای وویل چې هر ورځ کم 1500 افغانانو ته د پاکستان ویزه ورکوي. همدارنګه مو هڅه وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مسؤلینو نظر واخلو خو دوی هم له خبرو کولو ډډه وکړه. خان محمد سین ازادي رادیو کابل.
ورزو کندوز ته په کندوز ولایت کې یو شمیر خبريالان او مدني فعالان وایي که څه هم اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د تصویب او توشي څخه ډیر وخت تیر شوی خو لا هم د قانون د دې ولایت په یو شمیر دولتي ادارو کې نه دی پلی شوی. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین لسیمی دا راپور راستولی.
په کندوز یو شمیر خبريالان او مدني فعالان وایي سره له دې چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون له تصویب او توشي څخه څو کال تیر شوي خو لا هم دغه قانون د دې ولایت په یو شمیر دولتي ادارو کې نه دی پلی شوی. د دې ولایت یو تن خبريال اجمل کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دولتي ادارې مکلف دي نه یوازې خبرنګارانو ته بلکې د هیواد هر وګړي ته باید دوی معلومات ورکړي. ولی بدبختانه په ځینو مواردو کې چې موږ راپورونه جوړو هغه عاجل معلومات چې باید خبريال ته پکاري او خبري پوښښ هغه پیښې ته ورکړي دولتي ادارې ویاندویان نه حاضرېږي په یو بهانه بل بهانه باندې ځانونه پټي.
دوی زیاتوي اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون له مخې خبريالان او خلک کولی شي پرته له هغو اطلاعاتو نه چې ملي ګټو او د نورو حقونو ته زیان رسوي نورو ټولو اطلاعاتو ته لاسرسی ولري. د کندوز یو تن مدني فعال رفیع الله ادیب په دې اړه وایي
بعض مسولین په رده اول کې که دوی دغه قانون یو اندازه مراد کړي نور د دوی کښته دغه بعضې رئیسان حتی په دې نه پوهېږي، حتی که پوهېږي دا قانون نه مراد کوي. نو امیدواره په دې توی چې د افغانستان حکومت په دې اړه یو جدي اقدام وکړي تر څو هغه مسولین چې په دې اړه آګاهي نه لري او نه غواړي دا قانون تطبیق کړي هغوی باید جزا وویني.
له دې سره سم په شمال ختیځ زون کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې ولایتي مسول شهباز صابری وایي چې په کندز کې د شته نامنوی له کبله د خبریالانو کاري ساحه تنګه شوې ده او برسیره پر دې په دغه ولایت کې دولتي چارواکي هم خبریالانو ته په وخت سره اطلاعات نه ورکوي.
تقاضای ما از دولت افغانستان ای است که به تمامی ادارات دولتی
مکتوب د افغانستان دولت نه غوښتنه کوو چې ټولو دولتي ادارو ته د مکتوبونو په استولو سره لارښوونه وکړي چې نه یوازې خبریالانو ته بلکې هم وګړو ته په وخت سره اطلاعات ورکړي تر څو ولس د دولت له فعالیتونو او کړونو په هاوی ترلاسه کړي. بلخوا د کندز سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې دوی ټولو دولتي ادارو ته اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون توضیح کړی او هڅې کوي چې دغه قانون په ټولو دولتي ادارو کې پلی شي. د کندز د والي وان اسمت الله مرادي په دې اړه وویل:
د کندز ولایت محلي ادارې مشرتابه تل په اداري ناستو کې د بیلابیلو ادارو له مسؤلینو څخه یې غوښتنه کړې ده چې له رسنیو سره پر وخت معلومات شریک کړي. نو په ټوله کې زموږ هدف د وینا ازادۍ ته ژمن یو او په دې برخه کې ولایتي اداره هم له ټولو خبریالانو سره په هر ډول حالاتو کې همکار دي.
خو د کندز سیمه ییز چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې دغه ستونزې ته رسیدنه کوي او دغه راز د دولتي ادارو چارواکو ته لارښوونه کړي تر څو په وخت سره خبریالانو ته د پیښو او د نورو موضوعاتو په اړه کره معلومات وړاندې کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په هر تصویر کې زر خبرېسته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
وګل ازادي رادیو ناوړې د غزنی مرکز ته د جګړو لامل راکړه شوی کډوال شکایت کوي چې په دغه ځای کې دولتونو لړیوالې خیریه ټولنې ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي کړې. وی په سړه ژمي کې په سخته یخنۍ کې نه د سونتو کې او نه هم د خوراک لپاره هیڅ د اړتیا وړ شیان لري. خو د کډوالو چارو ریاست بیا ویل دغه کډوالو سره تریوي اندازې مرستې کړې دي. حبیب الرحمن تاثیری پاړه راپور راکوي.
دا غزنی دی یک خواجه عمر یو جغتو هغه ولسوالۍ دی چې سش کال زیات کډوال د غزنی مرکز ته راکړ سوی دی. دغه درې واړه ولسوالۍ له یو کال ځنډ څخه وروسته د دولت لاس ته لوېدلې دي، خو په ځینو کې هر شپه د دولت د وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې روانې وي چې له امله یې اوسېدونکي اړ سوي تر څو کډوال سي. د دغه ځای کډوال شکایت کوي چې په دغه ځای کې دولت او نړیوالو خیریه ټولنو ورسره هیڅ مرستې نه دي کړې. دوی وایي په ساړه ژمي کې په سخت سړځګي کې نه د سون توکي او نه هم د خوراک لپاره هیڅ د اړتیا وړ شیان لري. له دې یک ولسوالۍ څخه راکړه سوی توریالی وایي هره ورځ د کډوالو چارو ریاست مخې ته راځي تر څو ورسره مرستې وسي، خو بیرته خالي لاس ستنېږي.
څو مرکز دي غزنی ښار ته راغلي یو، نه د سون توکي لرو، نه څه غوړو وړو، دا شی راته برابرېږي. چا راته وویل چې دولت مرسته درسره کوي، هره ورځ راځو مرستې والا ته راځو چې مرستې دفتر ته راسو، مرستې راسره وکړي. سهار در ماښامه په قطار کې ولاړ یو، نه مرستې سه نه شی سته. ماشومان مو ټول یخ زوبل کړله. لوړو مقامات صدا غواړو چې موږ ته د سون توکي او څه مرسته راسره وکړي.
دا اندړو له ولسوالۍ څخه راغلی عبدالحکیم هم وایي دولت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې.
شارک ماجرین کې پایلن وسم موږ کډوال یو، موږ د جنگو او د بدامنۍ او د سخت حالاتو له وجې دلته راغلي یو. مقصد دلته موږ ته دولت هیڅ توجه او هیڅ فکر نه کړی، نه کوم کومکونه موږ سره سوي دي، نه کوم مرستې موږ سره سوي دي. مقصد دا بداره یو پوسوي کوانډ لرو، اعتماد لرو پوسوي، یخت کوټې دي، سړی دي پوسوي، ازوغ نه لرو، لرګی نه لرو، شی نه لرو، یو شی هم راک لرو.
دا یوازې د دغه درې ولسوالیو اوسیدونکي نه، بلکې د دې ترڅنګ لاندړو قرباغ، زنه خان، ګیرو او بند مقور او تقریبا ټولو پښتون میشتو ولسوالیو یو شمېر خلک د غزنی مرکز ته د جګړو لامل راکړ سوی دي. بل لور ته په دغه ځای کې د کډوالو چارو رئیس عبدالخالق احمدی وایي په دغه ځای کې تر یوې اندازې له کډوالو سره مرستې سوی دي. ازادي راډیو ته وویل
خدمت هر شوه کې در سال 1392
باید ووایم چې پروان 1398 کال کې په ټولیزه توګه چې موږ زیات کډوال لرو هغه د دریو د یک خوا جومری او یو اندازه د جغتو ولسوالیو کډوال دی. موږ یو څه د ژمې مرستې ورسره کړی دی او یو اندازه ځینو خیریه ټولنو هم ورسره کړی دی.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو په کابل کې د ماښام شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې ده. پښتو نیم ساعت خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. راتلونکی نیم ساعت دری خبری مجلې ته ځانګړی